د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو او د پیل خبري مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د دې خبري مجلې موضوعات: ایران وایي طالبان د ټول افغانستان استازیتوب نشي کولای.
طالبان د افغانستان برخه دي خو نه اوس ټول افغانستان.
د کورونا ضد درملو د لوړو بیو له کبله د خلکو شکایتونه.
دغه دواګانې چې مشخص شوي دي کورونا ته ډېرې قیمتې دي. افغانستان خلک ډېر کم خلک ده دواګانې لاسته وړي.
د روزګان خلک د برېښنایي تذکرو د ویش نور مرکزونه غواړي.
پرون راغلی یم ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم تر دغه اوسه پورې ناست یم. دا بایومتریک ته چې نوبت نه رارسېږي راشتي.
او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي چارواکو په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځ د هوایي حملو ننګه کړې. قدر منوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې. په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې الوزول شوي دي او د امریکا ولسمشر وایي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلی ګوتریش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000
په 2020 کال کې له 9300 ماشومان سره د سخت تاوتریخوالي څلور وزره پیشي په یو شته برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوي چکان ورکوونکي او ظلمتونکي دي.
د ماشومانو جنسي ځورونه، تیرای وهل، وژل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمل، تختونه او پر ښوونځیو حملې د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوي دي. د خبره د برېښنا شرکت ویان بیګا ازادۍ راډیو ته وکړه. سنګر نیازي وویل دا ستنې د چاودنې په کومه پیښه کې نه دي ړنګې شوي، خو زیاته یې کړه چې له څېړنو وروسته به یې علت معلوم شي.
د دغو پایو ستنو له لارې برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لېږدول کېدله. اوس لپاره دغو ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څو اونیو کې د پلازمېنې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په باګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا پایې په بمونو الوزول شوې وي. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یې یوه طرحه هم حکومت ته سپارلې ده، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګېږي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي نه هو وسلوالو طالبانو ته په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله وخته. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیگانه وخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودي خیلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین چاودلی چې دوی په خپله خښ کړی وو. اعلامیه زیاتوي چې په چاودنه کې شپږ طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې او په شیرزاد ولسوالۍ کې د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشې شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پرخلاف د خلکو د پارونې په تور په کراچۍ کې بندي و. وزیر او د پارلمان بل غړی خورشید شاه پرون د پارلمان د رئیس اسد قیصر په امر له بنده خوشې شول، څو د بودیجې په اړه په غونډو کې ګډون او خبري وکړي. د پاکستان په قوانینو کې د پارلمان رئیس د ځانګړو شرایطو په اساس لبنده د پارلمان د غړو د خوشي کولو امر کولای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د پارلمان غړی محسن دوړ او ګڼ نور کسان د علي وزیر د هرکلی لپاره بیگانه وخته د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورغلي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریووین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیلو کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بینت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدر اعظم شو له خپل مقام څخه لری کیږي. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل د نوي صدر اعظم سره به ډېر ژر په سپینه ماڼۍ کې وګوري. او د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ته په یوه هیجاني لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړه او کوارټر فاینل ته ووت. د دوی لوبه په 90مو دقیقو او ورپسې اضافي وختونو کې درې درې مساوي پر مخ ولاړه، خو په پنالټي شوټونو کې سویس 15-4 فرانسه له مخې لرې کړه. د اروپا د فوټبال جام په بله لوبه کې اسپانیا 15-3 پر وړاندې کرویشیا ماته کړه. نن ماښام په لومړۍ لوبه کې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې د انګلستان او جرمني ترمنځ او دوهمه د اوکراین او سویدن ترمنځ کیږي. دا د پری کوارټر فاینل یا 1400 غوره لوبډلو وروستۍ دوه لوبې دي چې ګټونکي باید په کوارټر فاینل کې سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 8مه نېټه ده چې د 2021 میلادي کال د جون له 9مې سره برابره ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي او دا د ورزو د راپورونو برخې ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نه اوس د ټول افغانستان استازي دي او نه به په راتلونکي کې وي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه. هغه وویل ایران په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمن دی او غواړي د بین الافغاني خبرو په چاره کې مرسته وکړي. افغان چارواکو ویلي دا طالبان دي چې د سولې د خبرو خنډ دي، خو طالبان دا تور نه مني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان گاوند ایران چې څو واره د طالبانو مشران میلمانه کړي، تازه ویلي نننی افغانستان ټول طالبان نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده د دوشنبه پر ورځ په کانفرنس کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې خبرې کړي. هغه د طالبانو او تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه وویل.
طالبان بخشی از افغانستان هست چه امروز
طالبان د افغانستان برخه دی، د کنننه افغانستان دی یا د افغانستان راتلونکی. خو طالبان نه اوس ټول افغانستان دی او نه به هم د افغانستان ټول راتلونکی دولت دوی وي. ښکاره خبره ده چې تاوتریخوالی ډیر سوی او اندیشنې راپارولې. ځینې مذهبي او قومي لژکۍ تر فشار لاندې راغلي،
تحت فشار قرار گرفتن.
خطیب زاده ویل ایران د افغانستان وضعیت په خورا دقت څاري او د کابل د احتمالي سقوط یا دې ته ورته مسلو باندې د تبصرې لپاره بیړه نه کوي، بلکې د دې خبره د افغانستان امنیت او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو خوندیتوب ورته مهمه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت داسې وخت د طالبانو په اړه دا څرګندونې کړي چې دا هیواد د طالبانو په تېره بیا سیاسي مشرتابه سره کلکې اړیکې پالي او وخت نا وخت یې تهران ته ورغواړي چې وروستی سفر یې سږ جنوري په وروستیو کې و. افغان حکومت تر اوسه پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې په تړاو اجماع رامنځته کوي او د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د خپل کار لومړیتوبونه یې د سولې لپاره په سیمه ییز او نړیواله کچه د اجماع رامنځته کول بللي وو، په طالبانو انتقاد کړی چې د سولې د خبرو خنډ ګرځېدلي.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که
متاسفانه در مذاکره به میز که هغه پرمختګ چې باید شوی وای حاصل نشو. ډیره وزیده چې دلیلی د طالبانو سرټمبګی ده. وخت تیرول په فرعي مسلو باندې بحث کول او اصلي مسلو ته نه ورېدېدل دا په مذاکره کې د پرمختګ د نه حاصلېدو اصلي دلیل دی. او د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی.
وتای بین المللي طالبان عملیات خود تشدید کردن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرا لاینز تیره اونۍ امنیت شورا ته ویلي وو چې د سولې د خبرو تر میزه د جګړو ډګر ډیر تود ساتل شوی او طالبانو له مې میاشتې راهیسې شاوخوا 500 ولسوالۍ نیولې دي. هغې ګواښ وکړ چې که د سولې لپاره افغان مشران سره متحد نه شي او هڅې ګړندۍ نه کړي، وضعیت به لا پسې کړکېچن شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جګړو په اوج کې هم د سولې د خبرو لپاره لا کوم چانس پاتې دی که څنګه، وویل چې طالبان د خبرو له لارې د جګړو هواري ته متعهد دي. نعیم د سولې د خبرو د خنډ او ځنډ ملامتیا په افغان حکومت واچوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارس په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. په داسې حال کې چې د کورونا درېمې څپې ډېر خلک تر روغتونونو رسولي، د اکسیجن کمښت او د درملو لوړو بیو د خلکو انتقادونه پارولي دي. ناروغ لرونکي شکایت کوي چې د درملو بیې تقریبا 10 ځلې لوړې شوې دي، خو د روغتیا وزارت وایي چې د درملو پر بیو پوره کنټرول لري. په دې اړه تفصیل له کابله په دې راپور کې واورئ.
د کابل د اوسیدونکي عبدالعزیز عزیزي پلار چې تازه کوویډ-19 ناروغۍ ترې اخیستی، د درملو له لوړې بیې انتقاد کوي. د نوموړي په وینا چې پخوا د ویټامین سي پچکارۍ بیه 1500 افغانۍ وه، خو اوس په 3.5 تر 4000 افغانیو پلورل کېږي. عبدالعزیز همدارنګه د کابل په درمل پلورنځیو کې کورونا ناروغانو لپاره د ځینو تقویتي درملو له کمښت هم انتقاد کوي.
مشخصی ویدی کرونا تا کرونا مریضی تا دا دیر قیمت دی. افغانستان خلق اقتصادی وضعیت دیر خراب دا تا دیده قیمت دو نیم زره تر چلو نیم زره، دیر کم خلق دا دواغن اللہ سوری.
د کابل اوسیدونکو الیاس نوری هم ورته انتقاد لري.
تاسو نه چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې زیات شوې دي، نو متاسفانه زیاتره خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. زما مور د دوه اونیو راپه دي خو په کورونا وایرس سخته شوې، نو متاسفانه مونږ د درملو د لوړوالي سره او همدارنګه د اکسیجن نشتون سره لاس او ګریوان یو.
بلخوا د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې له بازارونو بشپړ څارنه کوي. د دغې ادارې مشر ابراهیم شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خاریان کولی شي چې شکایتونه له اسنادو سره له دې ادارې سره ثبت کړي.
د نرخ کنټرول لپاره زمونږ د بازرسۍ ټیمونه د خپلو موجود امکاناتو په حدودو کې د ښار مختلفو ساحو ته ځي او درملتونونه شکوي او مراجعینو سره ګوري چې که دوا قیمت خرڅ شوي دوی ورته د جرمې پارچه ورکوي. چې کله دوی درمل اخلي د دواخانې خجدی وړي چې د دې په نسخه باندې نرخ ولیکي او ټاپه یې کړي او د نرخ د لوړوالي په صورت کې زمونږ د بازار سیستمونه خبر کړي چې دوی پښتنه وکړي او د قانون مطابق یې تعقیب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کورونا لا هم افغانانو ته یو جدي ګواښ شمېرل کېږي. عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه افغانستان د کورونا درېمې څپې د لوړ برید له کچې نه دی تیر شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل
اوس هم د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي او ورځ تر بلې زمونږ امار په لوړېدو کې دي. د عامې روغتیا وزارت د وړاندوینې په اساس باندې کومه وړاندوینې چې مونږ لرو کېدای شي په دې څو نږدې ورځو کې پیښې لوړې شي او د هغې څخه وروسته ورو ورو بیرته پیښې په کمېدو کې شي.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 1,402 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 48 تنه ترې مړه شوي دي. د کورونا له پایله بیا تر دې دمه په دغه هیواد کې 1,015 تنه په دغه وایرس اخته شوي او 4,090 تنه ترې مړه شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. کچیر ټوخی تبا او نفس تنګی لري نو حتمان صحی مرکز ته مراجعه وکړئ.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په میاشتو د تذکرو د اخیستو لپاره انتظار کوي. د روزګان ولایت د احصایې او معلوماتو مرکز دا ستونزه تاییدوي، خو وایي ډېر ژر هلته د یو نوي مرکز د جوړېدو پلان لري. په دې اړه نور حال له ترینکوټ نه د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د اورزګان ولایت خلک وایي په دغه ولایت کې اوس خلک د پخوا په پرتله ډیر د پیژند پاڼې او یا هم د تذکرې په اهمیت پوه سوي، خو وایي زیات شمیر خلک د دولت د بېغوري او د کمزوري مدیریت له امله بیرته د برېښنایي پیژند پاڼو د ترلاسه کولو څخه هم مخ اړوي. دا په ترینکوټ ښار کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز دی چې د دروازې مخې ته یې لسګونه کسان په یوه لین کې ولاړ دي. د هر یوه کس پاڼې په لاس کې څو برېښنایي پیژند پاڼه ترلاسه
کړي. اپله خو چې مې هغه ورې کې در مخه ورکړي وې د هغو تقریبا درې میاشتې.
دا اوه څلوېښت کلن نعمت الله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د اکلینګي سیمې اوسېدونکی دی او یو د هغه کسانو څخه دی چې میاشتې میاشتې په دغه لین کې د تذکرې یا پیژند پاڼو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایستلی. نعمت الله وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ډېر خلک غواړي تذکرې یا پیژند پاڼې واخلي او په اهمیت یې هم پوه سوي دي، خو وایي دا چې د دغه ولایت خلک غریب دي او اوس یوې تذکرې ته میاشتې میاشتې وخت ضایع کوي، نو زیات شمیر خلک به د دغه تذکرو له اخیستلو څخه انکار وکړي.
ډېر وخت مې کېږي اپله خو چې مې هغه ورې کې در مخه ورکړي وې د هغه تقریبا درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې درې نیمې میاشتې دغه وخت کېږي. بیا پرون راغلی یم، ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم، تر دغه وسه پورې ناست یم. دا بامتریک ته چې نوبت نه رارسېږي ډېر رش دی، بیروبار دی، مخلوق زیات دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د احصایې او معلوماتو د ادارې د معلوماتو پر اساس نیمایي خلک یې تذکرې او یا هم پیژند پاڼې نه لري، چې زیات شمېر یې د لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي دي. او د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس ښځې هم په سلو کې 80% تذکرې نه لري. د اورزګان ولایت د احصایې او معلوماتو د مرکز مشر احسان الله هم ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړې، خو نوموړي وایي چې دوی به ډېر ژر په دغه ولایت کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا الکترونیکي تذکرو یو بل مرکز هم د مراجعینو پر مخ خلاص کړي. نوموړي وایي چې د دغه اوسني مرکز تشکیلات چې اوس شپږ دېرش تنه دي، یو پنځوس کسانو ته به یې پورته کړي.
دفتر مې ټول امدګۍ مې ولیدي، د کارمندانو شارلیست جوړ شوی دي، بس امتحان پر میټر وخلداري کړي دي، دغه اجتماعي سالن چې د بل پر میدان جوړي دغه دفتر یې موږ را کړی دي. یا موږ دوه شفته فعاله کوو چې هغه به د سهار د شپږ بجو څخه د مازدیګر د شپږ بجو کار کوي. یعنی یو شفت د سهار تر شپږ نیمې بجې کار شروع کوي، تر دولس نیمو بجو به چې کله هغه رخصت کېږي دویم شفت به کار شروع کوي، د دولس نیمو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې. همدارنګه د جمعې په ورځ به هم دواړه ټیمونه کار کوي.
نوموړي وایي چې دوی اوس هم د ورځې په نورمال ډول 250 کسانو ته تذکرې جوړوي، چې در دا مهاله په دغه ولایت کې تر 25,000 زیاتو کسانو ته تذکرې جوړې کړې چې نیمایي ښځې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. په خوست ولایت کې د فعالو سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو لوبې روانې دي. چارواکي وایي د دې لوبو هدف دا دی چې د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ګډ کار او همکارۍ روحیه پیاوړې شي او خلک ورزش ته وهڅیږي. په خوست کې دا مهال څلور ټلویزیونونه، څوارلس راډیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
په خوست کې د ملي نړیوالو او سیمه ایزو رسنیو د اتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو 15 ورځنۍ لوبې روانې دي. د لوبو تابعه کوونکي وایي له دې کاري موخه د رسنیو په منځ کې د همغږۍ او همکارۍ د روحیې پیاوړي کول او ورزش ته د خلکو هڅول دي. یاد لوبی چې لشپګو کلونو راهیسی د ورزشی خبریالانو او شنون کو شورا په نوښت جوړیږي، جریان په ژوندۍ بڼه د سیمه ایزو رسنیو له لارې نشر ته سپارل کیږي. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ورزشی خبریالانو او شنون کو شورا مشر بهار سمسور د رسنیز کرکټ جام په اړه آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
د خوست رسنیز کرکټ جام شپږم پړاو مو پایل ک، شپږ کال وړاندې موږ دغه ټورنمنت په لاره چولای د خوست ورزشی خبریالانو او شنون کو شورا په نوښت باندې. هدف مو د خوست رسنیو د دوی د کارکونکو ترمنځ همغږي، اتفاق، یووالی او په زمن کې دوی لپاره تفریح، ځکه خبریالان ذهنن ناراحت دي، ستړي دي.
آزاد خبریال اکبر علی سمونم وای د دې سیالیو له پیلې دوه مخکې د رسنیو ترمنځ واټن موجود و. اوس چې اړیکه څومره نږدې شوي، مهم لامل دا ګډې لوبې دي.
کله چې موږ دغه سیالۍ پیلولې، په هغې وخت کې د خوست د رسنیو خبریالانو ترمنځ پوره پوره واټن موجود و. خو لله الحمد نن هغه څه نشته. د دوی ترمنځ څومره مینه او محبت چې رامنځته شوی دی، همدا د دغه لوبو برکت دی.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي ګډې لوبې د دې لپاره یو فرصت دی چې خپل هم مسلکان سره وپیژني، او دا په ډاګه کې چې رسنۍ ولسي ګډو ته ژمنې دي.
نوم مې عادل دی، د خوست رسنیو کارکوونکی یم. ډېر خوښ یو چې په دغه لوبو کې لوبېږو، له خپلو همسنګرو سره مو پیژنګلوي کېږي. همداشان دغه لوبې خلکو ته دا پیغام هم ورکوي چې په خوست کې رسنۍ متحدې دي او د خلکو ترمنځ همداشان د خپلو خلکو د ګټو لپاره کار کوي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د سیمه ییزو رسنیو فعالیتونه پکې پراخ دي. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ییز تلویزیونونه، څوارلس راډیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د امریکا پاوځ د عراق او سوریې پولو ته نږدې پر ایران پلاو ملیشو ځکه هوایي حملې کړې دي چې پر امریکایي اهدافو د دې ډلو د نورو حملو مخه ونیول شي. پنټاګون هم د امریکایي پوځیانو د هوایي بریدونو ننګه کړې، خو د عراق او سوریې حکومتونو د امریکا د هوایي حملې غندلې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د عراق سوریه پولې ته څیرمه د ایران پلاوه ملیشو په خلاف د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو ننګه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې پرون په روم کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون وکړ، په یو خبري کانفرنس کې ویل دا بریدونه ځکه وشول چې په امریکایي اهدافو د یادو ایران پلاوه ډلو د بریدونو مخه ونیول شي. د ولسمشر په لارښود د متحده ایالاتونو پوځیانو د عراق سوریه په سرحدي سیمه کې په هغو تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کارول. دې روانو بریدونو ته په پام سره چې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په عراق کې په مخ کوي، ولسمشر د نورو پوځي اقداماتو لارښوونه کړې. امریکایي پوځیانو یک شنبه د ولسمشر جو بایدن په امر په سوریه کې په دوو ځایونو او په عراق کې په یو ځای چې پکې د ملیشا ډلو لخوا وسلې ساتل کېدې هوایي بریدونه کړي. دې بریدونو هم د عراق او هم د سوریې توند غبرګونو نه پارولي. دوی دواړو د امریکایي ځواکونو دا کار د ملي حاکمیت ناقص بللی. عراقي چارواکو ویلي هر ډول قانوني لارې چارې به تعقیب کړي چې په راتلونکي کې د دې ډول بریدونو مخه ونیول شي. سوریه هم د امریکا دا بریدونه د سوریې او عراقي ځمکو ښکاره بې عزتي یاده کړې. د امریکا هوایي بریدونو کې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ملیشه ډلو مرکزونه په نښه شوي. د سید شهدا د ملیشو له ډلې څلور کسان مړه شوي او دې ډلې د غچ اخیستلو ګواښ کړی. تازه د دوشنبه په شپه د امریکایي ځواکونو یو بیان خبر ورکړی چې په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه ویشتل شوي دي. د داعش پر ضد په ائتلاف کې د بوخت امریکایي عسکرو ویاند ډګروال وین ماروتو په خپل ټویټر لیکلي، په سیمه ییز وخت د شپې په اوو بجو او څلور څلوېښتو دقیقو په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه لګېدلي، خو د ده په خبره زیان نه دی رسېدلی. امریکا په عراق کې په امریکایي اهدافو باندې د راکټي او ډرون بریدونو تر شا د ایران ملاتړ ملیشه ډلې ښکېلي بولي. وروسته یې وار شاوخوا یوه اونۍ مخکې د جون په شلمه عین الاسد اډه چې پکې امریکایي پوځیان میشت دي، په یو راکټ ولګېده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې په عراق کې د امریکا په سفارت پوځي تاسیساتو او اډو باندې یوازې سږ کال تر دې دمه شاوخوا 3 واره بریدونه شوي دي. عراق د شاوخوا 2500 امریکایي پوځیانو کوربه دی، که څه هم عراق په 2012 کال کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په جګړه کې د بریا اعلان وکړ، خو دا امریکایي پوځیان د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په عراق کې پاتې دي. د ایران پلاوه ملیشه ډلې په دې لټه کې دي چې پاتې امریکایي پوځیان د له عراق ووځي. امریکا متحده ایالاتونو د جون په 10 د امریکا ضد بریدونو په تړاو د هر ډول معلوماتو د ورکړې په بدل کې د 3 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې.
د دې سهارنۍ خبري مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوې دي. برېښنا شرکت وایي دا ستنې په کومه چاودنه کې نه دي ړنګې شوي، خو وایي له څېړنو وروسته به یې علت معلوم شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي 9 وسلوالو طالبانو ته په یوه جګړه کې مرګ ژوبله اوبخې په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیگانه وخته په یو بیان کې ویل چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودی خیلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین چاودلی چې دوی په خپله خښ کړی و. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشی شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر پروسه کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پرونو په تور په کراچۍ کې بندي و. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. او د اروپا د فوټبال د جام په سیالیو کې بیګا سویس ته په یوه هیجانی لوبه کې اوبخې بیګا سویس په یوه هیجانی لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړه او کوارټر فاینل ته ووت. د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو په لړۍ کې به نن انګلستان او جرمني او په دوهمه لوبه کې اوکراین او سویډن سره مخامخ شي.
دا ژوند رنگونه
ایمانو عبدالرحمن ده
د کوم ځای
لوګار ولایت زه د حقوق نه فارغ شوی یم. د پانتون د جهان نه بیا مې یو کورس خاص کو ماشومان ته مې درس وکړ. اوس هم نام خدا غو شاګردان چې ما ته مینه ډېر احترام کوي.
یو ښه استاد زده کوونکو سره سرقم چار چلند باید وکړي.
یو ښه استاد زده کوونکو په چلند باید دی چې ډېر مهربانه اوسي. تر څو استاد مهربانه ونیسي، که خپل ځان ته مهربانه اوسي نور ته مهربانه وي، او که ځان ته مهربانه اوسي بل چا ته بهت وخت مهربانه نشي.
خپله دې په صنف کې کنه چې یو ډېر تنبل شاګردي څه رقم هغه څه یې چې باید درس وایي.
ډېر د مهربانۍ نه ما ورته ویل درس وغه ما ورته به دوی ته ویلی څه کوشش وکړي چې دا څه قوت او جذبات چې تاسو کې ځان کې ستا د علم په رڼا کې تاسو دغسې کار وکړي ستاسو به موفق اوسي. او ډېر د زړه نه کار کوو او شاګردانو نه خوشحال وو.
زده کوونکو ته څه پکار ده چې کوم چار چلند خپل کړي؟
زده کوونکو ته دا پکار چلند ده چې اول داسې یو چلند ولري یو استاد ته چې په منطق وي، چې عقل غواړي، په اشاره پوه شي، چې استاد اشاره باندې پوه شي.
اوس چې کرونا ده ټول ځایونه قرنطین دي، شاګردان په کور کې دي، دوی له دغه موقع نه څنګه استفاده وکړي چې درس یې پاس پاتې نه شي؟
دانشمندان پوهان ټول وایي چې د مجازي هغه نه استفاده وکړي. کله زه دوی نه تقاضا کوم د نورو دوستان نه لطفا د خپل کور د کینه یو کتاب را واخلی، یو مشر د کور د ماشومان سره کتاب ولولی، یا د ماشومان سره زحمت وباسئ. تاسو استادان څه دی؟ اولین مستاف څوک؟ پلار مور دی. تر څو چې پلار مور نه غواړي استاد یې څه واخلی.
یعنی کور کې درس وایي؟
کور کې باید مشران کوشش وکړي.
اسوب تپی کوشش کی او اثر تلی کرم چوی ویله وخت تاسو د ماشومان سره د کور کې او کار کوي اول مشوره کوي کتاب راخلی بعد هر ماشوم تر مشوره کوي چې کوم کتاب را واخلو چیر واخلو لار مور بجیک شورته وای ته نن دا کتاب وایو او ماشوم دغه ځان ته دا کتاب وای ټول سره باید مشوره سي کوم کتاب وای اوس قرنطین مسله دا باید دغه لار باید خلق را وینسي تر څو ته خپل تربیت د ماشومان خپل وو
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د خبرونه هم دومره په راتلونکو خبرونه کې سلطان محمد سرور ستا